دوستانو ستړي مشي وخت د مازیګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې موزه اجمل اند هر کله کوم ورسته له هغه چې له کابل څخه د درې طالب بندیانو د کابل کې د زندان څخه د درې طالب بندیانو د خوشی کېدو ریپورټونه خپاره شول. د طالبانو یوې سرچینې ویلي چې دوی هغه دوه د پانتون استادان البته په افغانستان کې د امریکایي پانتون استادان هم خوشی کړي دي چې په وروستیو کې یرغمل کړي وو. دا استادان د زابل په نوبهار ولسوالۍ کې امریکایي لوري ته سپارل شوي. دا او نور مسایل د دې خبرونې د سر موضوعات دي. خو پیل له خبرونو کوو. فرشته جلالزی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
وسوالو طالبانو د افغانستان د امریکایي پوهنتون دواړه استادان خوشی کړی دي. د پاکستان صدر اعظم ویلي دي چې د امریکایي پوهنتون د استادانو په خوشی کېدو خوشاله دی او حکومت یې په دغه پروسه کې مرسته کړې ده. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي په راتلونکي اونۍ کې د جمهوري ریاست د ټاکنو ابتدایي پایلې اعلانوي. او د ایران لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو د حکومت خاص استازی وایي چې د ایران رژیم پر خپلو خلکو باندې انټرنیټ قطع کړی او دوه مخی سیاست چلوي. پوره خبر نو واوري. وسوالو طالبانو د افغانستان د امریکایي پانتون دوه استادان خوشی کړی دي. دا خبر نن د افغانستان امریکایي پانتون په ویلا میا کې خبر کړی دی. د افغانستان د امریکایي پانتون استادان کیون کینګ او ټیموټی ویکس په 2014 میلادي کال کې وسوالو طالبانو له کابل ته شتولی وو. د افغانستان امریکایي پانتون نن په ویلا میا کې ویلي دي چې دوی د دوه دواړو استادانو هرکلای کوي. د امریکا د افغانستان امریکایي پانتون ویلي چې دغه کسانو درې کال او درې میاشتې د وسوالو طالبانو په برمته کې تیر کړې. هغوی په پټ ځای کې ساتل کېدل او د حقاني شبکې له درې مهمو غړو سره تبادله شول. نړیوالو خبري اژانسونو نن سهار ته وسوالو طالبانو د درې سرچینو په حواله خبر ورکړ چې انس حقاني، حاجي ملي خان او حافظ رشید د قطر پلازمینې دوحې ته رسیدلي دي. انس حقاني د جلال الدین حقاني زوی دی. رویټرز او اسوسییټډ پرس خبري اژانسونه وایي چې د افغانستان د امریکایي پوهنتون استادان د زابل په نوبهار ولسوالۍ کې خوشی شوي او په هلیکوپټر کې له هغه ځایه لېږدول شوي دي. دا نه ده څرګنده چې هغوی چیرته بول سوي دي. د افغانستان حکومت یا په افغانستان کې د امریکا د متحدو ایالاتو سفارت تر اوسه په دې اړه خبرې نه دي کړې. د افغانستان جمهور رئیس د تیرې سه شنبې په ورځ اعلان وکړ چې انس حقاني او د وسوالو طالبانو دوه نور مهم کسان د افغانستان د امریکایي پوهنتون له دوو استادانو سره د تبادلې په شرط خوشی کوي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویلي ول چې دا کار به د هغو دوو استادانو د ازادۍ لپاره وکړي چې د افغانستان د بچیانو د خدمت لپاره هغه هیواد ته تللي ول او هیله یې څرګنده کړه چې په افغانستان کې د بین الافغاني مذاکرو له پیل سره به هم مرسته وکړي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان نن پر ټویټر د پیغامونو په سلسله کې د افغانستان د امریکایي پوهنتون د دوو استادانو د خوشی کېدو پر خبر باندې خوشحالي څرګنده کړې ده. عمران خان لیکلي دي چې د دوه حکومت په دغه بهیر کې مرسته کړې ده. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې په راتلونکي اونۍ کې به د جمهوري ریاست د انتخاباتو پایلې اعلان کړي. د کمیسیون ویاندوی ذبیح الله سادات نن ازادي راډیو ته وویل چې د رایو د بیا شمېرنې او تفتیش بهیر به د دې اونۍ تر پایه بشپړ سي. دا بهیر په شلو ولایتونو کې بشپړ سوی او په پاتې څوارلسو ولایتونو کې د یکشنبې په ورځ پایل شو. ذبیح سادات نن ازادي راډیو ته وویل چې د رایو د بیا شمېرنې او تفتیش کار په دیارلسو ولایتونو کې بشپړ سوی دی.
تفتیش بیا شمېرنې پروسه ختمه شي او په بل هفته کې به که د رب رضا وه موږ تخنیکي هغه یې آماده کوو. نور به انشاءالله نتیجه اعلانوو که څوک خوشحاله وي که خفه.
د ټاکنو د څارنې یو شمېر کمیسیونونو د دې اعلان هرکلی کړی خو ټینګار یې کړی چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون باید معترضو انتخاباتي ډلو ته قناعت ورکړي. د ایران لپاره د واشنگتن خاص استازي براین هوک ویلي چې د امریکا متحده ایالات هڅه کوي چې له ایرانیانو سره مرسته وکړي چې د رژیم له لوري پر انټرنیټ د لګیدلې بندیز لا غیظ تیر شي. هوک پرون د ازادي اروپا او ازادي راډیو له ایراني برخې راډیو فردا سره په مرکه کې دا خبره کړې ده. براین هوک ویلي چې د امریکا متحده ایالات هڅه کوي چې داسې اقدامات پلي کړي چې له ایرانیانو سره کومک وکړي چې له نړیوالي انټرنیټي شبکې سره وصل شي.
The hypocrisy that we're seeing right now is with the regime. I'll give you one example.
دا وای موږ دغه وخت کې د ایران د رژیم لخوا دوه مخې وضعیت ته متوجه یو. زه تاسو ته مثال درکوم، هغوی په ایران کې انټرنیټ قطع کړی دی، خو په همدغه وخت کې د ایران ستر مذهبي مشر، د ایران جمهور رئیس، د ایران د بهرنیو چارو وزیر له انټرنیټه کار اخلي او پر سوشل میډیا خلکو ته د خپلو خبرو او پیغامونو د رسولو هڅې کوي. د ایران د حکومت پر ضد له څو ورځو راهیسې خلک د تیلو د نرخ د لوړېدو له امله مظاهره کوي. په ایران کې په وروستیو کې حکومت پریکړه وکړه چې پر خلکو انټرنیټ قطع کړي. د مسکو ویشاری محکمې نن تایید کړه چې د پاول ویلن په نوم د یو امریکایي وګړي تر محاکمې د مخه د توقیف موده تمدید کړي. پاول ویلن په روسیه کې د جاسوسۍ په تور نیول شوی دی. که مجرم وپېژندل سي په روسیه کې په لږ تر لږه 40 کاله بعد محکومېدلی سي. هغه په 2013 میلادي کال کې د مسکو په یوه هوټل کې ونیول سو او تور پوری سو چې معتبر پټ معلومات یې ترلاسه کړي ول. د هغه تر محاکمې مخکې د توقیف موده د ډسمبر تر 9 تمدید شوې ده. د امریکا د سمندري ځواکونو د دې مخکني مامور وکیلانو پر هغه لګېدلي تورونه رد کړي او نن یې د هغه لپاره د استیناف غوښتنې په غونډه کې محکمې ته ویلي چې د پاول ویلن په برخه کې پریکړه باید نرمه سي او د توقیف پر ځای په کور کې باید نظر بند سي. په مسکو کې د امریکا سفارت د جولای په لومړۍ غوښتنه کړې وه چې خپلواک ډاکټران ویلن چې 49 کلن دی معاینه کړي، خو سفارت وویل چې غوښتنه یې رد سوې او له هغه راهیسې د ویلن روغتیایي وضعیت لا خراب سوی دی. پاول ویلن وکیلانو پر هغه لګېدلي ټول تورونه رد کړي دي. د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف د درملنې لپاره له لاهور نن لندن ته ولاړ. نواز شریف په ځانګړې الوتکه کې چې هوایي امبولانس لري د عملیات او بیړنۍ څارنې خونه یا آی سی یو لري لندن ته لیږدول سوی دی. له هغه سره یې ورور شهباز شریف او د ډاکټرانو او نرسانو یوه لویه ډله ملګری وه. شهباز شریف اوس د پاکستان د حکومت د اپوزیسیون ګوند مسلم لیګ نون مشري کوي. د اسلام آباد سترې محکمې د اکتوبر په 9 د روغتیایي وضعیت د خرابتیا له امله نواز شریف د محاکمې پروسه 2 میاشتې وځنډوله.
خبرونه مولا ساده راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. وابوري چې سرچینی وایي د افغانستان د امریکایي پانتون دوه استادان چې 3 کاله وړاندې طالبانو له کابله تښتولي و نن خوشې شوي. تر دې مخکې د طالبانو د 3 بندیانو د خوشې کېدو او قطر ته د رسیدو رپورټونه ورکړل شوي وو. په دې موضوع په رپورټ او معلوماتو سربیره په دې اړه تر اوسه پورې رامخته شوي عکس العملونه درسره شریکوو. له افغان ژورنالیست او څیړونکي سمی یوسفزی سره د دې بندیانو د تبادلې پر دې موضوع او همدارنګه د سولې لپاره یې پر اغیزو خبرې کوو. دا به هم واورئ چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي هیله مند دي چې په دې اونۍ کې به د رایو د بیا شمیرنې بهیر بشپړ او بله اونۍ به د انتخاباتو نتایج اعلان کړی شي. سپورتي خبرونه، نیمه نړۍ او همدارنګه د تنز ځانګړې خپرونه د ګوړی اچار هم په دې یو سات کې خپرېږي. د افغانستان د امریکایي پانتون دوه استادان چې 3 کاله وړاندې طالبانو له کابله تښتولي و نن خوشې شوي. دا طالبانو یوې سرچینې رسنیو ته ویلي دغه یرغمل شوي استادان د جنوبي ولایت زابل په نوبهار ولسوالۍ کې سپارل شوي، البته امریکایي لوري ته. بلخوا ته تر دې مخکې داسې رپورټونه ورکړل شوي وو چې د طالبانو 3 بندیان چې پکې دي، د حقانی د شبکې د مشر غرور انس حقانی هم شامل دی، له کابل له زندان نه خوشې شوي او قطر ته رسېدلی دي. امید زهیرمل موضوع تعقیب کړی ده، همدا اوس د کابل له سټډیو نه راسره په تماس کې دی. زهیرمل صاحب، خبرونه ته ستړی مشي، نور معلومات له تاسو اورو.
مننه انصف. هغه ډول چې تاسو یادونه وکړه د افغانستان امریکایي په هانتون دوه تنه استادان چې په 2014 میلادي کال د اگست په 8 د کابل خارز تښتول شوی وو، هغه نن سهار 10 بجې د طالبانو له زندان څخه البته امریکایي لوري ته سپارل شوی دی. البته دوی د زابل په نوبهار ولسوالۍ کې د امریکا لوري ته سپارل شوی دی. په افغانستان کې د امریکایي په هانتون دغه طالبانو تختول شوی او استادانو کورنۍ هم تازه د امانه لیدل چې دوی دواړه نن سهار ذات شوی دی د افغان امریکایي په هانتون د دې تختول شوی استادانو کورنۍ ته کورنۍ رسنیو ته په یو رالیګل اعلامیه کې چې وایي کاپی ازادي رادیو تم رسیدل د لیکل چې وسلوالو طالبانو د دواړه امریکایي استادان د یو سیاسي هوکړې پر بنسټ لبند آزاد کړی دی د کیون کینګ خور استفن ویلی چې دواړه آزاد شوي استادان اوس مهال امریکایي ځواکونو سره دی او لطبي معاینات وروسته به خپلو کورنیو سره یوځای شي. د افغانستان امریکایي پوهنتون هم په یو خبره کړې خبر پاڼه کې د خپلو دوو تنو استادانو له خوشي کېدو هرکلی کړی دی. افغان امریکایي پوهنتون لیکلی دی دوی د خپلو استادانو د خلاصون په برخه کې تر ټولو لوریو د هڅو ستاینه کوي. د افغانستان حکومت د دوو امریکایي استادانو د خلاصون په بدل کې د حقانی شبکې درې مهم غړي له زندان څخه آزاد کړل. پرون انسر داسې راپورونه خبره شول چې دغه درې تنه قطر ته استول شوې دي او تازه رویټرز خبری اژانس راپور ورکړ چې د طالبانو له ادرسه چې دغه کسان د قطر په سیاسي دفتر کې دي خو در نظر بل لاندې دي. په ورته وخت کې د سولې په چارو کې د دولت وزارت هم وایي چې د زندانیانو د تبادله به د سولې په برخه کې مرسته وکړي او د دې وزارت وایاندې ناجی انوري ازادي رادیو سره خبرو کې هیله خوده چې دا بهیر به د افغانانو ترمنځ په یو میز د کیناستو او د خبرو د پیل لپاره یو ښه چانس وي.
واړو د خپل مقابل لوري څخه چې دوی هم دا په شنیت دوی هم دا فکر وکړي چې دا شنیت شوی دا او دا پروسه د دواړو خواو لخوا دا تسهیل شي او موږ وکولای شو مستقیما په د افغانانو د سولې د مذاکراتو پر میز باندې کینو او دا خبرې اترې د سولې په اړه وکړو.
ان صاحب دازه چې تاسو سره خبرې کوم په همدغه حال کې راته د مشانو جرګې د شکایت اوریدو د کمیسون رئیس چې د زابل ولایت دی ډاکټر زلمی زابلی پر واتس اپ پیغام پر خوده او دا خبرې تایید کړ چې دغه دوه امریکایي استادان قومي مشانو د تویلی چې د نوبهار ولسوالۍ کې سهار نږدې لس بجې تبادله شول. په داسې حال کې چې نږدې وړاندې دغه سیمه کې اوربن هم اعلان شوی وو او لتیر شپې رئیس خورا الته امنیتي حالات هم سخت وو. امریکایی اړخ لور یال ته هلیکوپټر هم ګرځیدل او بل اخر نن د ورځې پوګدو کې چې نګدي سار لاس بجې وي دغه دوه امریکایی د امریکایی په هانتور استادان خوشی شوې دي. بلور طبيعت د پاکستان صدر اعظم عمران خان هم د افغانستان د امریکایی په هانتون دوه استادانو د خوشی کېدو هرکلی کړی دی. خغلی خان په پرپاڼه د خپل خواونه چې دغه کار یې کړی ممکن کړی دی ساينه کړی او ځاتوي چې هیلمن د داب ګام با د ټولو خپل لورو د ډاډ لامل شي سو د سولې بهیر بیا ورغوي. د افغانستان امریکایي په هانتون استادان د 2014 کال د اگست په ومنې ټاکابل خار کې وتختول شو او له طالبانو سره د 1099 ورځو لتیرول ورسته نن بیرته آزاد شول. بلې انسه
ډیره زیاته مننه امید زهیر مل وو چې له کابل څخه د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د بندیانو د تبادله په اړه مفصل معلومات د بیلابیلو سرچینو په حواله سره شریک کړل. نن سهار ریپورټونه خبره شول چې د باګرام زندان څخه د انس حقانی په شمول درې مهم طالب بندیان خوشی شوي او دوهې ته رسیدلي چیرې چې د قطر مرکز دی. همدارنګه مو د ریپورټونه او معلومات هم واوریدل چې د افغانستان د امریکایي پانتون دوه برمتشي استادان چې په 2014 میلادي کال کې طالبانو تختولي وو هغه هم نن د زابل په نوبهار ولسوالۍ کې تبادله شوي دي او امریکایي لورې ته سپارل شوي دي. د دې تبادله په اړه یاد دي بندیانو د دې تبادله په اړه ولسمشر محمد اشرف غنی اونۍ مخکې خپل پریکړه اعلان کړې و خو د پریکړې له اعلان وروسته دغه تبادله هسې چې ویل شي و مخې ته ولانړه. څه ستونزې رامنځته شوې ولې وځنډېده او ولې اوس بیرته آیا هغه ستونزې چې رامنځته شوې وي بیرته لرې شوې کنه؟ دا پوښتنه مې د افغانستان د سیاسي چارو له څېړونکي او افغان ژورنالیست سمی یوسفزی څخه وکړه.
حقیقت دا ده چې د دغه مسلې یعنی د طالبانو او د بندیانو او د امریکایي پانتون د استادانو د تبادلې معاملې د سو دوو یا درې کالو نه په میز باندې وا خبرې باندې کېدلې دي. پانتون د استادانو لخوا د پانتون د کورنیو لخوا د حکومتونو لخوا مسلسل دې باندې لیدنې کتنې کېدلې. خو د دې معاملې تر ټولو هغه مهم اړخ د افغان حکومت یا ډاکټر صاحب اشرف غنی راضي کېدل وو. ډاکټر صاحب اشرف غنی د فاردا یو مشکل ګامو چې پورته کې خوکل چې د ګام پورته کړو د هغه وخت کې یعنی داسې ول کېدو چې عقل دغه ګام د پورته کول وخت کې به طالبان د تشدد نه کار نه اخلي. او متاسفانه ماخام ډاکټر صاحب اشرف غنی تقریر وکړو سبا په کابل کې بمی برید وشولو یا په لوګر کې امریکایانو برید وشو چې له امله دغه معامله وځندیده. خو بل اخره استاد بریخي چې پرته له کوم خاصو شرایطو چې دغه مسله دغه معامله یعنی د تبادلې معامله تر سره شوې ده قطر ته طالبانو وګړي رسیدلې دي او همدارنګه د افغانستان خاوره کې دننه د پاکستان سرحد ته نږدې امریکایي استادان هم امریکایي طرفونو ته سپارل شوي دي.
یوسفزی صاحب په سیمه کې چې دغه دوا د استادانو د سپارل کېدو ریپورټونه ورکړل شوي دا بيخي د پاکستان سره د ډیورن پر کرخه پراته ول سوال دي. د دې معنی دا نه ده چې دغه کسان په پاکستان کې ساتل کېدل.
ما په خیال دا مهمه نه ده نور چې دوی چیرته ساتل کېدل دي. نو وړاندې هم هغه کاناډایي خزو میړه هغه هم په پاکستان کې نیول شوی وو. برګډال هم ویل کېده چې په پاکستان کې ساتل شوی وو. او د دین وړاندې جان روډز یو خبرنګار وو هغه هم د قانوني شبکې لخوا تښتول شوی وو. بیا په میرامشا بازار کې پاکستاني قواو تر او تښتیدلو. اوس په خیال دا یو اوس ډیر داسې پټه خبره نه ده چې دوی چیرته ساتل شوی وو. خو مهمه دا ده چې دوی د افغانستان په خاوره کې امریکایي قواو ته وسپارل شو. د دې
تاسو معلومات په دې اړه باندې څه وایي چې دغه بندیان چې د طالبانو درې تنه بندیان دي دوی قطر ته استول شوې دي. دوی د کوم شرایطو لاندې بلته ساتل کیږي؟ نه بيخي آزاد پرې خودل شول.
نن چې ما یو شمېر خلکو سره په قطر کې خبري وکړې طالبانو مشران هغه وایي چې کوم خاص شرایط ور باندې نشته ده. البته دغه کسان کولای شي چې د سولې په چارو کې د طالبان د سولې د دفتر یا د مذاکراتي ټیم غړي شي. او زما په خیال په دغه باندې افغان حکومت هم اعتراض نه لري. د افغان حکومت یو شرط دا و چې دوی به بیرته جهادي فعالیتونو ته نزي یا د ورانکاري فعالیتونه باندې کوي. داسې بری کې چې دوی به په قطر کې پاتې شي لکه څنګه چې د ګوانتانامو 15 کسه بندیان اوس په قطر کې دي. او عملاً د طالبانو د مذاکراتي او سیاسي کمیسون غړي دي. دوی به هم ورته پاتې کیږي. البته دوی افغانستان پاسپورټونه ورکول شوي دي او دوی کولی شي چې د سولې لپاره حتی سفرونه وکړي. زما په خیال کوم خاص شرایط ور باندې نشته ده. خو البته ویلی شو چې دغه بندیانو د تبادلې نه افغان حکومت او امریکا او طالبان درې واړو ته په اصطلاح یو ګټوره پریکړه وه. افغان ولسمشر د دغه پریکړې په کولو سره وښوده چې دی د بندیانو معامله چې ډیره اساسه معامله وه دوی د سولې لپاره او د امریکایانو د طالبانو د مذاکراتو یا د افغان حکومت او د طالبانو د مذاکراتو شروع کول لپاره پریکنده اقدامات کولای شي او داسې فیصلې هم کولای شي چې ډیره خلک ور باندې اعتراض کولای شي. زما په خیال افغان حکومت هم وښودله چې دوی هم د تبادلې واک لري او هم چې کله وغواړي نورې معاملې هم د طالبانو سره ترسره کولای شي. دریم طرف ته طالبان لپاره هم دا یو ښه ګټه شوله چې اوس دوی غواړي د دغه لارې وښيي چې امریکا بیرته د خبرو میز ته راشي. او د خلیلزاد صاحب ټیم په دې کې یو مهم کردار و. اوس هم د خلیلزاد صاحب ټیم په مذاکراتي ټیم غړي په قطر کې دي. هغوی دا ویلی شي چې چونکې دا خبرې په ځای په ځای درېدلې وي او د انس حقانی او د طالبانو را خلاصول د امن خبرو دپاره او د اعتماد د دوباره بحال کولو دپاره یو کړکۍ خلاصول دي. زما په خیال هیڅوک نشي ویلی چې دا یوازې د دوی په ګټه شول. موږ ویلی شو چې دا معامله هم د افغان دولت لپاره کوم معامله وه هم د طالبانو لپاره او هم د امریکایانو.
سمی یوسفزی د افغانستان د چارو څیړونکو او همدارنګه افغان جرنالیسټو چې تاسو ورسره د طالبانو او دوو امریکایي استاد البته د امریکایي پانتون د دوو استادانو چې وی امریکایي او بل استرالیا د ته د تبادلې په اړه مرکه اوریده د خپل نظر وز موږ غلازادي راډیو ناوړي.
مو فیسبوک په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي را روانه ونی کې به د انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان شي. د دې کمیسون ویان زبیح الله سعادت ازادي رادیو ته ویل چې د را روانې اونۍ تر پایه به په ټولو ولایتونو کې د رایو تفتیش او بیا شمیرنې پروسه بشپړه شي. رحمت الله افغان له نورو جزئیاتو سره.
د لومړنیو پایلو د اعلان ژمنه هغه څه چې کمیسون تر اوسه دوه ځله نقص کړی ده. د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویان زبیح سعادت د سهشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل ټاکل شوی چې را روانه اونۍ د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان شي.
انشاءالله د دغه هفتې تر پایه پورې به تفتیش او بیا شمیرنې پروسه ختمه شي او په بل هفته کې به که د رب رضا وه موږ تخنیکي هغه آماده کوو نور به انشاءالله نتیجه اعلانوو که څوک خوشحاله وي که خفه.
ښاغلی سعادت زیاتوي په دیارلسو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرلو او تفتیش بهیر بشپړ سوی. په نورو ولایتونو کې هم روان دی، خو په پنجشیر، تخار، جوزجان، فاریاب او سرپل ولایتونو کې یو شمیر انتخاباتي ټیمونو د دغه بهیر مخه ډب کړې. د انتخاباتو خپلواک کمیسون چارواکي وای د معترضینو لخوا د دغو ولایتونو دفترونو د بیا پرانستنې په هدف له امنیتي چارواکو سره په تماس کې دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون په څلور دېرش ولایتونو کې د 3255 محلونو د رایو شمیرنې او تفتیش بهیر د تېرې اونۍ د شنبې په ورځ پیل کړ، خو دغه پروسه د یو شمیر انتخاباتي ټیمونو له مخالفت سره مخ او د درې ورځو لپاره وځنډول سوه چې بیا ځلې د یک شنبې په ورځ پیل سوه. په ورته وخت کې پر انتخاباتو څار یو شمیر بنسټونه ټینګار کوي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون دی د لومړنیو پایلو د اعلان لپاره نیټه دقیقه او په خپله ژمنه دی عمل وکړي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ ویان دی سمیرې رسا په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
که چیرې د انتخاباتو کمیسون داسې تصمیم ولري او پریکړې د قوانینو، لایحو او طرز العملونو مطابق وي یو مثبت ګام دی، خو باید د انتخاباتي اړخونو او انتخاباتي ټیمونو چې د انتخابات په پروسه کې دخیل دي د هغوی قناعت ترلاسه شي څو د پروسې مخه ډب نه کړي.
د افغانستان د ولسمشۍ انتخابات د روان کال د میزان په شپږمه نیټه ترسره سول. که څه هم د انتخاباتو خپلواک کمیسون تر اوسه دوه ځلې د لومړنیو پایلو د اعلان نیټه مشخصه کړې خو نقصه وې هم ده.
اوس به راشو دې ته چې د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو په کوم مسلو تبصرې کړي ناجیه صافی ورته کتنه کوي.
دنیا ورځپاڼې لیکلي په انتخاباتي چارو کې د نړیوالو ادارو د لاسوهنې موضوع هغه مهال ګرمه شوه چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون انتخاباتي نتایج په ټاکلي وخت اعلان نه کړل. په سرمقاله کې د پخواني ولسمشر حامد کرزي هغه څرګندونې راخیستل شوې چې د انتخاباتو په چارو کې د بهرنیانو له مداخلې اندېښنه ښودلې او په کابل کې د ملګرو ملتونو له استازي غوښتي چې په دې بهیر کې بې پرې واوسي او د خلکو رایو ته درناوی وکړي. وړاندې په سرمقاله کې بیا په دې اړه د جمهوري ریاست د نوماند رحمت الله نبیل څرګندونې هم راخیستل شوې دي. په سرمقاله کې د ښاغلي نبیل په حواله راغلي که چیرې بهرني مؤسسې او سفارتونه د انتخاباتو په بهیر کې لاسوهنې کوي نو په دې پروسې به د خلکو باور له منځه ولاړ شي او دا به د خلکو اندېښنې لا زیاتې او هیواد به له لوی بحران سره مخ کړي. ویسا ورسپانې بیا په کابل کې د امریکا د سفیر جان بس د ورستي ټویټ په تړاو لیکنه کړې چې ویلي داسې هیڅ نښې نښانې نشته چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په انتخاباتو کې د چا پلویتوب کړی وي. د سرمقالې د لیکوال په باور د جان بس له دې ټویټ څخه داسې ښکاري چې د افغانستان د انتخاباتو برخلیک د بهرنیانو خصوصا د امریکایانو په لاس کې دی او دوی د دغه بهیر لانجمن کېدل او د زور استعمالول د وسیلې په توګه کاروي څو د خپلې خوښې نتیجه ترې وباسي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا خپل سرمقاله په افغانستان کې د داعش ډلې ځپلو ته ځانګړې کړې ده. وړاندې راغلي په ننګرهار کې د داعش ډلې خوځښتونه ځپل شوي او د کورنیو ځواکونو د عملیاتو په لړ کې اړ شوي چې افغان ځواکونو ته تسلیم شي او ډېر ژر به له ټول افغانستان نه د داعش لمن ټوله شي. ورسپانې لیکلي په افغانستان کې د طالب او نورو ترهګرو ډلو په څیر داعش ډله هم د پاکستان او نورو دښمنو لوریو د ګټو لپاره جوړه شوې او داسې رنګ ورته ورکړ شوی چې ګنې دا ډله د خراسان په نامه له اعلان شوي حکومت سره تړاو لري. خو د سرمقال لیکونکي په خبره دا تشې اوازې دي، بلکې حقیقت دا دی چې د داعش په نامه جنګیالي هم د پاکستان ملیشي دي چې په افغانستان کې د هغوی د ګټو لپاره کارول کیږي او له هغوی سره تیرستل شوي افغانان هم یو ځای شوي دي. ورځپاڼې دغه شان لیکلي که یو لورته پاکستان د داعش ډلې په نامه خپل جنګیالي رالیږي، له بلې خوا روسیا او ایران له دې ډلې د خپلو موخو لپاره ناوړه تبلیغاتي ګټه پورته کوي او د روسیې استخباراتي مامورین هم لکه د پنجاب ملیشي په ډیر مهارت سره د داعش ډلې په لیکو کې ورداخل شوي او داسې بریدونه کوي چې د مرکزي آسیا هیوادونه پرې وډار کړي. خو د سرمقالې په پای کې راغلي اړتیا ده چې د سیمې د ساتنې لپاره تلپاتې پوځي اډې او مراکز جوړ شي چې بیا له پاکستانه د داعش په نامه د جنګیالیو د راتګ مخنیوی هم وکړای شي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. اوس هم یو داسې ورځ چې ښایي تر دې مخکې مو په اړه نه وي اورېدلې. نن د ټایلیټ یا تشناب نړیواله ورځ ده. په دې ورځ باندې نړیوالې ادارې خلکو ته دا ور په زړه کوي چې له تشناب نه د باید استفاده وشي. په کابل کې د لاس مینځلو د ځایونو تر څنګ د مناسبو تشنابونو نشتوالی ښځې له ستونزو سره مخ کړي. یو شمېر ښځې په دغه خار او په تیره د ګڼې ګوڼې نه په ډکو ځایونو کې د دغې ستونزې پر شتون انتقاد کوي. د افغانستان په لویو لارو همهغه خلک چې اوږده سفرونه کوي د تشنابونو نشتوالی یوه جدي ستونزه ده. کابل ښاروالي هم دغه ستونزه مني خو وایي د هوارولو هڅې روانې دي. تفصیل دا خان محمد سین پر رپورٹ کی.
مفوت میگیری دویتا شده سبا منطقه دویتی شوال بند شده سبا دویتی حالا
دلته په کابل کې د تذکیرو د تاییدیدو مرکز دی شي. هر ورځ ورته په سلګونو نارینه ښځې او ماشومان ورځي، خو ښځې د تشنابونو د نشتوالي له امله له ستونزو سره مخ کیږي. راځي چې د تذکیرې د تاییدولو لپاره راغلي وایي په دغه لګڼه ګوڼې نه په ډک ځای کې یوازې یو تشناب شته چې هغه هم ډیر ناولی دی.
زه غواړم د ښځو لپاره په بیلابیلو سیمو کې تشنابونه جوړ شي، پاک وي او له خلکو پیسې وانخلي. زه چې ورغلم شل افغانۍ مې ورکړي، ځای ډیر ناولی و.
په کابل ښار کې د تشنابونو د نشتوالي له امله ډیری ښځې له کوره د وتلو پر وخت له خوړو او څښلو ډډه کوي چې له کوره بهر د اړتیا پر مهال له ستونزو سره مخ نه شي. زیبا بله مرمن ده چې د سودا لپاره د کابل ښار د دې افغانانو سیمې ته راغلي، دا هم له دې ستونزې شکایت لري.
میرمنې له دې پلوه ډېرې ستونزې لري. د ښځو لپاره یوازې دوه تشنابونه شته چې یو یې په پنځه فامیلیو او بل یې په دې افغانانو کې دی.
دا وایي دوی باید په ښار کې د دې ستونزې د حل لپاره له لسو نه تر شپېتو افغانۍ پورې ولګوي. په ښار کې د تشنابونو نشتوالی ده. د ښځو د چارو وزارت پام هم وروختی دی. د دغه وزارت ویاند رویا د درس وایي په ښار کې د تشنابونو نشتون د ښځو لمونځ کول هم ستونزمن کړي دی.
په دولتي ادارو واټونو او همدارنګه په لرې لارو او دوه ولایتونو ترمنځ فاصله کې د تشنابونو نشتوالی هغه ستونزې دي چې له اړونده ارګانونو سره مو شریکې او طرحې مو چمتو کړي چې ځانګړې پاملرنه ورته وشي.
کابل ښاروال محمد زکی سرفراز په دې اړه وایي
متاسفانه شهر کابل یکی از شهرهای فوق العاده از نگاه جندر
په خوشنۍ سره چې دغه خر د جندر له پلوه غیر متوازن دی. نه یوازې دا چې د تشنابونو سرویس نه لري، بلکې د تفریح لپاره د پاکې فضا او د داسې مارکیټونو چې خزې پکې له خزو نه سوو پیری نشتوالی زموږ اساسي ستونزې دي. اوس هڅه کوو چې هر عامل منفیه ودانۍ مکلفه کړو چې د تشنابونو سرویس ولري.
په کابل ښار کې د تشنابونو نشتوالی نارینه ته هم یوه لویه ستونزه ده، خو په دغه دودیزه او فرهنګي ټولنه کې د ښځو ستونزه له پامه غورځول شوې، هغه ستونزه چې ښځې ډیر ژر هوارېدل غواړي.
ستاسو له پیغامونو
رحمت الله خبر کوم د میدان وردګ نه. روزان زده چې کوم دی افغان بي سیم شبکه چې کوم دی بيخي مشکل لرو او چې کوم دی څلور بجې سار کې راځي او دغه غرمې نه مخکې لس بجې قطع کېږي او موږ ډېر زیات غفت ستونزه مخ یو. او والي صاحب محترم ته زموږ دا خاص چې زلته زړه زموږ دا غم دی وخوړل شي او د افغان بي سیم دې سلیل ستاته فعال شي. والسلام علیکم.
زمو خبرونه شکرې د هلمند ولایت او اشیر دوله سالې خبرې کوم. وروره تقریبا د درې کال کې د مخابراتي سیستم د روشن ناکته د سنگلان خدي کې سره کار نه کوي. د دولت څخه هیله دار چې د سنگلان خدوت په ملرنه وکړي.
زیم روان خبر کوم مر زابل پولیس سړی په تکلیف تا د غزنی پولیس سم دی زابل پولیس سم دی او بل دا مې د انشار کې ترازه جوړ شوې دی مو د ژوند په آزاد به مشتم گی د قانون فیصله دا غواړي او درانه مشرانو لا کې او ډیر فیصې نه چې تا شو روانې مې نه ستا ټول شخصي جګوت ویږي یو حکومت یا په بانک نه جمع کیږي نو د نور په چارواکو دا ویل دا چې دا بیا غیر قانوني فیصې باندې او دا ترازګان باندې فیصې ګر شخصي جګوت ویږي او یو حکومت نه رسیږي والسلام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دوستانو په همدې سره ورسېدو څلور نیمه بجو ته فرشته چلنځي سټډیو کې دا د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی ترې ورو
وسوالو طالبانو د افغانستان د امریکایي پانتون دوه استادان خوشکړل. دا خبر نن د افغانستان امریکایي پانتون په یوه اعلامیه کې خبر کړی دی. د افغانستان د امریکایي پانتون استادان کیون کینګ او چموچی وکس په 2014 میلادي کال کې وسوالو طالبانو له کابل تښتولي ول. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د افغانستان د امریکایي پانتون د دوه استادان د خوشکېدو هرکلی کړی دی. عمران خان پر ټویټر لیکلی چې حکومت یې په دې پروسه کې همکاري کړې ده. رویټرز او اسوسییټډ پرس خبري اژانسونه ویلي چې د افغانستان د امریکایي پانتون دواړه استادان د زابل په نوبهار ولسوالۍ کې په هلیکوپټر کې د زابل په نوبهار ولسوالۍ کې خوشسوي او په هلیکوپټر کې له هغه ځای لیږدول شوي دي. خو د ازادي راډیو خبریال وایي چې د زابل چارواکو په دې اړه خبریالانو ته د معلوماتو له ورکولو ډډه کړې ده. د ایران لپاره د واشنگټن خاص استازي براین هوک ویلي چې د امریکا متحده ایالات هڅه کوي چې له ایرانیانو سره مرسته وکړي چې د رژیم له لوري پر انټرنیټ د لګیدلي بندیز له اغېزه تیر سي. براین هوک ویلي د ایران رژیم دوه مخی سیاست کوي، له یوه لوري خپله انټرنیټ څخه استفاده کوي او پر بل لوري پر خلکو بندیز لګولی. د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف د درملنې لپاره له لاهور نن د لندن په لور رهي سو. نواز شریف په اول د قطر په پلازمینه دوحه کې وي او له هغه ځای به بیا لندن ته واستول سي. د هغه د محاکمې پروسه د اکتوبر په 9 نیټه د هغه د روغتیایي وضعیت خرابېدو له امله وځنډول شوه.
او سم ناجیه صافی له څو سپورتي خبرونو سره
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ له 19 کلنو کم عمر لوبډلې په هند کې خپلې تمریناتې لوبې پیل کړې. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل په دغو تمریناتو کې د هند په لکنو ښار کې د هند له 19 کلنې کم عمر لوبډلې پر وړاندې 15 یو ورځنۍ لوبې شاملې دي. دغه سیالۍ د نومبر په 28 نیټه پیلېږي چې تر 1.5 نیټې پورې په دوام کوي. د 2022 کال د فوټبال نړیوال جام او د 2023 میلادي کال د آسیې ملتونو جام سیالیو په مقدماتي سیالیو کې د افغانستان د